وخت سهار لس بجی سوی د مشال ریډیو په یو بل غړی کې مزه عبدالحی کاکړ او فرخند وزیر خرکلای کوو. په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي کاروای په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر څرګندونې. په دې اړه یو څېړنیز ریپورت په سیم صوبه کې د یو شمېر ماشومانو د لوږې مړ کېدل. د یوکرین د کرایمیا په اړه د روس تازه څرګندونې. د افغانستان د ولسمشرۍ د امیدوارانو د کمپاینونو او په دې لړ کې د بشري حقونو د سازمان د امیدوارانو غوښتنې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو، خو په پایل کې به فرخند وزیر خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ولی دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخه عملیات پیلولی شي. د سند حکومت په ترپارکر کې د لوږې له وجې د یو څلوېښتو ماشومانو د مړینې د پلټنو امر کړی او روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنېږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ولی دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخه عملیات پیلولې شي که چیرې طالبانو د جنگبندۍ خلاف ورزي وکړه. خواجه آصف رویټرز خبری اجان سره په خبرو کې وویل دا به اوس میاشتې نه اخلي، بلکې دوی په مارچ کې د وسوالو خلاف کاروایی کولی شي که چیرې دوی خپلو حملو ته دوام ورکړي. هغه وویل که طالبان د جنگبندۍ اعلان کوي نو باید بیا پرې کلک ودرېږي، ځکه چې د دغې بغیر دوی د خبرو عمل پر مخ نشي بوتللی. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېښتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د رپورټونو له مخې د سین صوبې په تر دشته کې د نمونیا او خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د سند په لرې پرتې او بېوزلې ضلې میتی کې له سلو زیات کسان د کات او لوږې له وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی سید قائم علی شاه د صحت اعلی چارواکو د خپل کار نه د غفلت له وجې د دوی د نیولو حکم ورکړی. قائم علی شاه ویلي د دغه خلکو د مړینې سبب به د پلټنو وروسته معلومیږي او زیاتوي. د حکومتي ریکارډ تر مخه د یو څلوېښتو ماشومانو مړینه ثبت شوې، خو داسې یارشته چې دغه شمیره به زیاتوي. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کیترین آشټن په یو بیان کې ویلي د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند استازي تیس برمن کوي. کیترین وایي په افغانستان کې دا انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د واک ته انتقال لپاره لار هواروي. د اروپایي اتحادیې مشر دغه راز ویلي افغانستان ته د دې اتحادی سارونکي به د انتخاباتو د باور او د امکان تر حده د شفافیت ډاډ حاصل کړي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبن وایي افغان حکومت ښځو ته په درنه سترګنه ګوري او پر ښځو د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. ښاغلي میلبن له ګارډین ورځپاڼې سره مرکه کې دغه راز ویلي که څه هم په افغانستان کې د ماشومانو د پیدا کېدلو پر وخت ښځو د مړینې کچه راټیټه شوې او لوی شمېره کې نجونې سکولونو ته ځي، خو بیا هم دا هیواد د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې نن په دې حواله په مختلفو ښارونو کې د ښځو په حقونو مسلو به مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملیزیا هوایی کمپنۍ وایي دوی د خپل یو جهاز سره چې 209 کسان پکې سپاره وو رابطه پرې شوې ده. دوی زیاتوي د هوایی ټرافیک د کنټرولر د هغه جهاز سره رابطه پرې شوې چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو. په دغه الوتکه کې 228 مسافر وو او 12 جهاز عمله وه. د جنها خبری ادارې د یو رپورټ تر مخه دوی هله د دغه جهاز سره رابطه ختمه شوي کله چې دا د ویتنام په هوایی لارو تیرېدو. په دې اړه نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنیږي. بلخوا وسوالو په دغه ټاپو وزم سیمه کې د یوکرین د یوې بلې پوځي اډې د نیولو هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د څه غلط ګام پورته کولو خلاف خبرداری ورکړې ده، د کوم له وجې چې د دواړو هیوادونو تعلقات خرابېدلی شي. د لاروف دا خبرې د هغې وروسته مخې ته راغلي چې د ګیس یوې کمپنۍ ګاسپام یوکرین ته د ګیس د رسد ودرولو خبرداری ورکړې، که چیرې کیو دغې کمپنۍ ته د ګیس بلونو په ورکولو کې ناکامه شو. د تېرې جمعې په ماښام وسوالو کسانو یو ټرک د یوکرین د دفاعي میزایلو په سیمه کې داخل کړو، خو څه ډزې پکې نه دي شوي. د کرایمیا روس پلوه وزیر اعظم بیا وویل چې په دغه مسله ډیډ لاک ختم شوی. د یوکرین د دفاعي چارواکي وایي 1000 روسي عسکر دا وخت په کرایمیا کې موجود دي. او بل خبر دا چې د تهران د اټومي پروګرام یو مرکچي ویل شپږو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د رواني اونۍ خبرې ګټورې وي. د ایران فارس خبري اجانس د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي حامد بایدی نژاد له خولې ویلي د کارپوهانو په سطح د مارچ له 15 مینا تر 8 نیټې پورې خبرو کې ټول شامل اړخونه دا خبرې ډېرې ګټورې ګڼي. د کارپوهانو دا خبرې به د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13 په ویانا کې وشي لاره هواره کړي. دواړه اړخونه هیله مند دي چې د جولای تر 6 مې به د ایران د اټومي پروګرام په کارونو د لانجې د ختمولو لپاره یوې لوزنامې ته ورسیږي. امریکا، روس، چین، جرمني، برتانیا او فرانس ته نړۍ هغه شپږ هیوادونه دي چې د ایران سره په اټومي پروګرام خبرې کوي. دا خبرونه
خبرونه مو له فرخندا وزیر واوریدل. او تاسو کولای سئ د مشال ریډیو د خبرونه نه یوازې په ریډیو بلکې په مشال ریډیو .com یعنی په ویب سټ باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري. د پاکستان دفاع وزیر ویلي ممکنه ده په یو میاشت کې دننه په قبایلي سیمو کې د وسوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شي. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر بیا ویلي چې طالبان حکومت دښمنه کېدلای شي خو پاکستان دښمنه نه. د نوموړي د خبره له عیني پلوه څنګه ده؟
هر هغه کس چې هغه د پاکستان ریاستي ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر ضد باندې اصله راپورته کړې ده، هغه د پاکستان دښمن ده.
په افغانستان کې د ولسمشری پر د ولسمشری ټاکنو د ولسمشری د ټاکنو پر امیدوارانو د بخښنې نړیوال سازمان ښخ کړی چې په خپل پروګرامونو کې دي د بشري حقوقو درناوي ته ځای ورکړي. خو دا غوښتنه ولې کوي؟
تاسفانه دوی کومه برنامه نه لري، دوی لپاره کوم تعهد نه لري. مونږ دا مشکل ولیدل، د دې عمله مونږ د دې برنامه خبر کړ.
او په پای کې به د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام ووري چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د پښتو سندرغاړو په اړه ریپورت لرو چې وايي د امنیت وضعیت کارونه اغیزمن کړی دي.
ودې چې وخت شریعت خراب دین ورته موږ وسلنه خکو نو سند اخر کې دنه د اوټلونو کې پروګرامونه یې اخته لري. پنجاب خو ته پروګرامونه زموږ پښتونال تکراتو ډېر امغه خو ته په شوق باندې زو
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پاکستان د نننه وبخښي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان طالبانو ته خبرداري ورکړي چې چرته اوربند مات کړي نو پر ضد به پراخ عملیات ترسره کړي. نوموړي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې، ویلي چې له دې سره د امکان زیاتېږي چې طالبان د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ ساحه پیدا کړي. تفصیل به له عصمت سروان واورو.
د پاکستان دفاع وزیر وایي دا هیواد ممکن په یو میاشت کې د افغانستان پولي ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. له پاکستاني طالبانو سره پر خبرو د پاکستان د حکومت ټینګار تر ډېره حده لدی ویری دی چې د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت له بشپړېدو وروسته به وسلوال سخت دریځ لا زیاته روحیه ومومي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ریوټرز خبري اژانس ته وویل ک له افغانستان د ناتو پوځیانو لوتلو وروسته افغان طالبان پیاوړي شي او د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې چې د پاکستان پولي تنیش دي سیمې دي د نفوذ لپاره کومه ساحه عمومي دا به داسې وضعیت وي چې موږ حتی په ذهن کې لګرځولو هم ډډه کوو. د پاکستان دفاع وزیر له داسې یو حالت د پاکستان د بیرې د علت په اړه وویل. په داسې حالت کې به پاکستاني طالبان شاته غشتلی مرکز لري چې د دوی ملاتړ وکړي. باید هر څوک د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په عین حال کې پاکستاني طالبانو ته د اوربند سرغړونې په وړاندې خبرداری ورکړ. د ریوټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل که طالبان د اوربند اعلان رعایت نکړي حکومت به په قبایلي سیمو کې د طالبانو مورچې بمباري کړي او پراخ عملیات به هم پیل کړي. آصف د طالبانو د حملو په اړه د حکومت د ځواب په باب همداراز وویل دا به د میاشتو خبره نه وي، موږ به په مارچ کې عملیات وکړو. د دا هم وویل که اوربند وي باید بشپړ وي، که داسې نه وي له طالبانو یوازې خبرې د زغملو نه دي. د پاکستان دفاع وزیر چې د نواز شریف په حکومت کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړی بلل کیږي اوس باور لري چې باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو پر ضد سخت پوځي اقدامات وشي. له 2001 میلادي کال څخه د پاکستان پوځ د طالبانو د مرکزونو پر ضد یو لړ عملیات کړي او د سوات او جنوبي وزیرستان په شان ځینې سیمې تصفیه کړي، خو شمالي وزیرستان لا هم د افغان او پاکستاني طالبانو لوی مرکز دی چې د پاکستان پوځ پرې عملیات نه دي کړي.
د پاکستان دفاع وزیر ویلی چې که طالبان اوربند مات کړي نو پر ضد به په یوه میاشت کې دننه فوجي عملیات وسي. دا خو د پاکستان د دفاع د وزیر خبري. خو بیا د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت پر ورځ ویلي وو چې وسلوال طالبان د پاکستاني حکومت دشمنان کېدلی سي خو د پاکستان دشمنان نه دي. نوموړي دا خبره د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته وکړه. خو د چودري نثار په دغه خبره د ځینو سیاسي او قانوني کارپوهانو لخوا نیوکې سوي. دا چې دوی څه وایي راځي په دې رپورټ کې واورو. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی په رسمي توګه دا خبره کوي چې طالبان پاکستان دښمنه نه دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د طالبانو نوم وانخیست، خو البته د هغو طرف ته اشاره وکړه او ویل چې په طالبانو کې لوی اکثریت له حکومت سره خبرې اترې کول غواړي. د دې په وینا د وسلوالو طالبانو د جنرال مشرف له حکومت ډیر شکایتونه دي او د دې په خبره هغه یعنی طالبان حکومت دشمنه کېدلای سي خو د پاکستان دشمنان نه دي. د داخله چارو وزیر پر دې بیان ځینو کارپوهانو نیوکه کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاع چارو کارپو جنرال تلت مسعود وای د داخله چارو وزیر دغه خبري ډیر حیرانه کړی دی.
زه بالکل د سر اتفاق نه کوم. تاسو لیدلی دی چې وسلوال طالبان د پاکستان نظریه بدلول غواړي، د پاکستان کړوړه بدلول غواړي، د پاکستان پر سیمو یې قبضه کړې ده او هلته خپل حکومت راوستل غواړي. د ډیر حیرانی خبره دا ده چې په کار دی زموږ مشران د طالبانو په دې کارونو نور ځان پوه کړي، دوی برعکس له هغوی سره په پرله پسې توګه خواخوږي څرګندوي.
د دې ترڅنګ بیا ځینې کارپوهان له قانوني پلوه هم د چودري نثار د دې خبرې جاج اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای که د پاکستان د آئین په تناظر کې وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې وسلوال طالبان د دې هیواد د دشمنانو په زمره کې راځي.
هر هغه کس چې هغه د پاکستان ریاستی ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر ضد باندې اصل راپورته کړی دا هغه انټی پاکستانی دا، هغه د پاکستان دشمن ده. او نظام کا چې د انسان په خپل الفاظ د یو عین شکل لري یا دای ورکوي یا جان ته عین وایي اخر یو بیل خبره ده. که د پاکستان عین په تناظر کې ورته وګوري نظام چې بالکل دا خو انټی پاکستانی دي.
خو دلته یو پښتنه دا راپورته کیږي چې اخر د داخله چارو وزیر له داسې ډول بیان څخه څه ترلاسه کول غواړي. په اسلام آباد کې مشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټکی دوه اړخونه په ګوته کوي.
یو اړه خدا دی چې حکومت لا تر اوسه پورې دا کوشش کوي چې خبرو اترو د لارې چې دی نو د پاکستان تاریخ طالبان پاکستان سره چې دی نو روغه جوړو کی او یا دا چې لارې چارې ولټي چې پرمن طریقه باندې دا مسله پای ته ورسي. او دغه خبره دا ده چې هغه په دې طریقه باندې غواړي طالبانو همدردي حاصله کړي او هغه ته دا وایي چې تا تاسو مونږ چې دینو هغه ملک دشمنه نه ګڼو. البته دا تاسو چې کوم اختلافات دي مسائل دي دا د حکومت سره دي.
په پاکستان کې ځینې داسې کارپوهان هم شته چې وایي د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان دغه بیان د طالبانو په اړه په هیواد کې د موجود د حق سوچ د بدلولو یو کوشش دی چې وسوال طالبان پاکستان دشمنه ګڼي او پر ضد یې د جدي کاروایی غوښتنه کوي.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
او سم سین سوبیت زله کڅنګ تاسو په خبرونه کې واوریدل د سیند په ترپارکر سیمه کې د چارواکو په وینا باندې یو شمیر ماشومان له لوژی مړه سوي دي. په دې سیمه کې چارواکي وایي چې قحط یا قحطی راغلی ده. د پاکستان چیف جسټس په د دی پیشي از خود نوټس اخیستی دی. تفصیل څه دی؟ له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال تفصیل راکوي.
دا دغه کوم د قحط تشان صورتحال چې دی یا چرته چې د ولګي د لاسا ماشومان وجل شوي دي، دا تقریبا یو سل او یوش ماشومان دي. دا د سین سوبې په لری پرتا د کراچۍ نه تقریبا څلور نیم سو کیلومتره لری د هندستان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. ترپار کړل لور ته ویلې شي دغه دشتې دي. دغه تاسو اکثر چې باران ونه شي دلته قاتونه او د لوګو سره خلک مخامخ کیږي، نو دغه تاسو کار چې دې د ولګي لامل دغه ماشومان مړ شوي دي. د سین حکومت چې هغه په دې سلسله کې کافي اقدامات کړي دي. نور خیریه موسم دغه سیمو ته ورغلي دي ترڅو دغه خلکو سره مرستې وکړي. د دې ترڅنګ د فوج چې دی ایس پی آر بیګا یو بیان جاری کړی دی چې د کراچۍ د سین صوبې د حیدرآباد ضلع نه پوځي سرتېري هم دغه علاقې ته ورغلي دي ترڅو دغه خلکو سره مرسته وکړي. په دغه سیمه کې د ټولو نه لویه مسله د خوراک ده چې خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. خاص کر په دې کې زیات اغیز چې شوی دی هغه په هغې زنانو باندې شوی دی چې ماشومانو ته شوده ورکوي. دغه شان ماشومان چې کوم دي هغه هم د سختو ستونزو سره مخ دي، د خوراک د کمی سره مخ دي. او اکثر د کوم چې د دغه سیمې هسپتال دی هغې د ډاکټرانو سره چې زما خبرې وشوې نو په سلګونو ماشومان په دغه هسپتالونو کې داخل دي. او په دې کې یو سل یوویشت لکه ماچې ته تاسو وی هغه چې دی هغه په دې کې مړ شوي دي.
یعنی تعداد که تاسو یو ځل بیا راته تکرار کړئ، یعنی څومره تر اوسه پورې
کم چې غیر رسمي کم شمیره ده پاره کې یو سل یوویشت ماشومان چې دی هغه د دغه د خوراک د کمی د وجه نه په دغه سیمو کې په تیرو دوو میاشتو کې چې کوم دی مطلب د روان کال د شروع راهیسې په دې دوران کې دغه یو سل او یوویشت ماشومان چې دي هغه مړه شوي دي په هسپتالونو کې. د دې ترڅنګ په سلګونو ماشومان چې دي هغه د کوم چې دغه سیمه ده د دې مرکز دی یا د دې خوشانور د دې ضلع ترپارک سره خوشانور ضلع دي د هغې په هسپتالونو کې داخل دي.
خو د دې په اړه باندې رسمي شمیرې څه دي؟ د مړه سوو ماشومانو په اړه باندې حکومت یې تصدیق کوي یا بل څوک یا ډاکټران یې تصدیق کوي؟
د ډاکټران چې کومه شمیره تصدیق کوي هغه وایي چې د جنوري په میاشت کې یو ولس ماشومان او د پرورې په میاشت کې دوه دېرش ماشومان چې دي هغه وفات شوي دي. خو د دغه سیمې د حکومتي اقداماتو ته یا د فوج دغه تلو ته یا د سپریم کورټ دغه از خود نوټس ته موږ وګورو، نو د دې نه داسې ښکاري چې په دغه سیمه کې حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي او خلک چې دي هغه د ډېرې زیاتې ولګې سره مخ دي. ځکه خو دومره په لویه کچه باندې دغلته اقدامات کېږي. د دې ترڅنګ سیند حکومت چې دی هغه هم د دغې سیمې کوم افسران چې وو کوم چې اړوند افسرانو د وزارت خوراک او نور چې دي هغه هم د خپلو دندو نه لري کړي دي. هغې ته ویل چې تاسو په خپل کار کې غفلت کړی دی نو په دې وجه باندې د خپلو دندو لري کړي.
د پاکستان په سیند صوبه کې له لوژو د ماشومانو د وژل کېدو تفصیل مو اورېدلی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
او سم یو نړیوال ریپورت لرو بیا برته سیمې په لور راځو. روس وایي کچيري اروپای اتحادیه د کرایمیا د اشغال پر سر پر روس بندیزونه ولګوي دوی به یې به خوابک پرنشتي. د کرایمیا پارلمان د پنځمې پورس رائے ورکړي چې د سیمه دي د اوکرين پر ځای له روس سره یو ځای شي. د دې په اړه باندې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې جان عقال کوزای وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل روسیه به د بندیزونو او ګواښونو لهجې ونه مني او که چیرې عملي شي بې ځوابه به پاته نه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي اروپایي اتحادیې بې حده ورانوونکی دریځ غوره کړی او د ویزو د ازادولو او د یو نوي اساسي تړون د لاسلیک په ګډون په ډېرو برخو کې له روسیې سره همکاري نه کوي. اروپایي اتحادیې ویلي که چیرې د روسیې حکومت په څو راتلونکو ورځو کې له اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي دوی به د شتمنیو قیدولو او د روسیې د حکومتي چارواکو پر سفرونو د بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. د مسکو پولیس وایي له 15,000 څخه زیاتو کسانو د جمعې په ورځ سینټ باسل کلیسا ته نږدې لاریون وکړ او د روسیې د بیرغونو په رپولو سره په کریمیا کې له روسي پلوو چارواکو سره چې غواړي له روسیې سره یوځای شي خپل پیوستون څرګند کړ. دا کسان د کرملین دیوال ته نږدې دمه شول او شعارونه ورکول چې موږ یو یو. د ویرا په نامه یوې لاروونکونکي وویل کریمیا ټول اوسیدونکي ځانونه روسان بولي. دوی له اوږدې مودې راهیسې غواړي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي او دا ځکه دوی نه دي خوښ چې ډېر پخوا کریمیا له روسیې څخه جلا شوې وه. د کریمیا پارلمان د پنج شنبې په ورځ رایه ورکړه چې دا سیمه دې له روسیې سره یو ځای شي او دا مسله به د مارچ په 14 ټول پوښتنې ته وړاندې شي. په عین حال کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتشینوک وویل د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې به ونه مني چې غواړي کریمیا له روسیې سره یو ځای کړي. په متمدنې نړۍ کې به هیڅوک د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې پر رسمیت ونه پیژني چې د دغو په اصطلاح چارواکو لخوا ترسره کیږي. یاتشینوک دغه راز وویل اوکراین له روسیې سره خبرو ته چمتو ده خو په دې شرط چې مسکو باید خپل عسکر له کریمیا څخه وباسي او د بیلتون غوښتونکو او ترورستانو ملاتړ بند کړي. له بلې خوا د روسیې د ولسي جرګې یا دوما او مشرانو جرګې رئیسانو د جمعې په ورځ د کریمیا د پارلمان له رئیس ولادیمیر کونستانتینوف سره وکتل. د دوما رئیس سرګی نارشکین له کتنې وروسته وویل د روسیې ولسي جرګه به د کریمیا د تاریخي انتخاب درناوی وکړي. ای ترتاس اژانس لیکي نارشکین په خبرو کې دا هم وویل چې نه یوازې کریمیا بلکې ټول اوکراین باید چې له روسیې سره بیرته یو ځای شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې سفیر په افغان حکومت تنقید کړی چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره یو ښه چاپیریال نه دی او دا هیواد د ښځو د حقونو د نړیوالې مبارزې لومړۍ جبهه ده. فرانس میلبن دا خبره د انګلستان ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کړې چې ځینې برخې درته جان قال کوزی اوروي.
افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبن وای افغان حکومت ښځو ته په درنده سترګه نه ګوري او پر ښځو باندې د جنسي تیریو او نور اخلاقي جرمونو عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر وای که څه هم چې په افغانستان کې د زیږونو په وخت کې د ښځو د مړینې کچه راټیټه شوې او ستر شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي، بیا هم دا هیواد د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی او افغانستان دغه راز د ښځو د نړیوالو حقونو د مبارزې لومړۍ جبهه ده. ښاغلی میلبن چې له دې مخکې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر و په جمهور رئیس کرزي باندې په مستقیم ډول انتقاد نه دی کړی، خو وایي چې افغان حکومت په مجموع کې د ښځو د حقونو د تامین په کار کې خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي او د هغو محافظه کارانو پر ضد غږ نه دی پورته کړی چې ښځو ته له کوره بهر د وتلو او کار کولو حق نه ورکوي. ښاغلی میلبن د مارچ د 8 یعنې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغې مرکې کې ویلي په افغانستان کې د ښځو لپاره چې کوم کارونه شوي موږ پرې قانع او خوښ نه یو. په خواشینۍ سره زه وینم چې افغان حکومت لا هم د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکوي او په دې اړه کومه قوي پالیسي هم نه لري. ګاردین ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس حامد کرزی تل ځان د ښځو د حقونو مدافع بولي، خو په دې وروستیو کې هغه لاسته راوړنې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي چې د طالبانو د رژیم له لنګېدو راهیسې په افغانستان کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه لیکي تیر کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د پارلمان لخوا رد شو. په ولایتي شوراګانو کې د ښځو لپاره څوکۍ کمې شوې او د عدلي وزارت هغه وړاندیز تر غور لاندې نیولی چې له مخې یې د زنا لپاره د سنګسار سزا عملي کیږي. پارلمان څه موده وړاندې هغه قانون هم تصویب کړ چې د کورنیو شخړو په صورت کې په محاکمو کې د کورنۍ د خپلوانو شاهدي رد کړه. دا قانون وروسته د جمهور رئیس کرزی لخوا تعدیل شو. د ګاردین په باور په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ځکه مخ په زیاتېدو ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې له دې هیواد سره د لویدیځوالو لیوالتیا کمه شوې ده. د افغانستان ښځې دا اندېښنه هم لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د دوی حقونه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې معامله شي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سفیر ښاغلی فرانس ملبن وای زه پوهیږم چې ولې افغان مېرمنې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. دوی تل له ما سره په خبرو کې دا مسله یاده کړې ده. ښاغلی ملبن په مرکې کې ویلي، زه له هغه نظر سره موافق نه یم چې وایي چوپېدل هم یو انتخاب دی. موږ باید زیات هیله من اوسو. زموږ په اجنډا کې باید دوامداره ترقی او پرمختګ شامل وي.
په پاکستان کې د موبایل ټلیفون لپاره د لوی صنعت پراختیا تر عنوان لاندې ای ایف پی خبري اژانس یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د موبایل ټلیفونونو لپاره د لوی اپلیکیشنز جوړولو صلاحیت لري، خو ځوانانو ته په دې صنعت کې د روزنو ضرورت دی. د مقالې نور تفصیل به له ګلایا سباورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان لاهور خار د تاریخ او کلتور په حواله ډیر مشهور دی، خو نوې کولی د موبایل ټلیفون کې د لوبو سافټویر جوړول پیل کړی دی. په دغه خار کې په یو پراخ او کلاب دفتر کې ناس ځوانان یو ښه ماحول کې د آی ټی صنعت ته وده ورکوي، او د دې مالک یو ځوان بابر احمد دی. خبری ایجنسی لیکي دردیش کلن بابر د امریکا په یو پوهنتون کې د سرکټ انجینیرینګ زده کړې ترلاسه کړې وي، او په 2008 کال کې د مایند سټارم سټوډیو جوړ کړه. په دې سټوډیو کې وڅل وخت کسان کار کوي، او په 2010 کال کې د موبایل ټلیفون لوبه ډیره زیاته مشهور شوه. د دې رسو د مافیا فارم په نوم، او بیا په 2010 کال کې د کرکټ نړیوال کپ رسمي لوبو اپلیکیشن هم جوړ کړو. خبری ایجنسی د بابر په حواله په مقاله کې وایي چې د دې مقصد یې پاکستان د لوبو په نړۍ کې رامنځته کول دي. بده په خبره د آیفون راتګ سره د موبایل ټلیفون کې د لوبو نظریه بدله شوه. خبری ایجنسی د بابر د خولې زیاتوي چې په عمومي توګه د کمپیوټر او یا په کور کې د لوبو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مصرف کیږي، خو د موبایل ټلیفون لپاره د لوبو سافټویر جوړولو باندې لګښت کم راځي. خبری ایجنسی د یو بل سافټویر انجینیر جاذب زهیر په حواله وایي چې همدغه وجه ده چې مشرقي یورپ، پاکستان او فلپاین د سافټویر جوړولو مرکز جوړ شوی دی. خبری ایجنسی د حکومتي شمیرو په حواله لیکلي چې دا وخت په ټول هیواد کې 40,000 کسان د سافټویر صنعت سره وابسته دي. خبری ایجنسی د زهیر په حواله زیاتوي چې په پاکستان کې ځوانانو لپاره ډېری ښه موقع شته چې د ټکنالوژي په میدان کې ورته روزنه ورکړل شي، نو دوی په زړه پورې سافټویر د جوړولو توان لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوسن د پښتو شاعر او لیکوال غنی خان پاړه ریپورت. د جمعې پرز پېښور حیات آباد کې د سحر چې یو پښتو آنلاین مجله هم چلوي، په د غنی خان د شوزو په نظر په نوم د وی دستوري او د غنی خان د عکسونو پیټنګونو د نندارتون یو شو دستوري ته ګڼ شمیر شوزو ویناوي وکړي، او د غنی خان په شاعرۍ کې شوزو ته په ورکلسوي اهمیت رڼا واچوله. د مشال ریډیو خبريال هم د سیمینار ته ورغلی او د ریپورټر علي شلې دي.
د ستوره کې د جون بیا لابل برخو سره تعلق درونکو زنانو غډون وکړو. غونډه ته د وینا په وخت زنانو تقریر کوونکو د غنی خان په شاعرۍ کې د زنانو په ذکر او مقام رڼا واچوله. د دې دستور کې د پاکستان او افغانستان د مختلفو مصورانو جوړ کړی شوی د غنی خان عکسونه هم ننداري لپاره ایښودل شوی وو. د سحر په نوم انټرنیټي مجلې مشر ازرا نفیس مشال رډیو ته د دې دستور په اړه وویل،
د غنی خان بابا صدقلی سجیشن په حواله سره ډېر شی پروګرامونه او شو په پاکستان کې او پاکستان نه بهر په نړۍ کې ډېر ځینو کې دا پروګرامونه او شو خو چې کم نشي کمې ما محسوسولو هغه دا و چې د زنانو ټرن اوټ ډېر زیات کم. نو ما دا سوچو چې د خزو یو ایکسکلوسیولی سیمینار چې د غنی بابا نه موږ احساس کو پائے کې موږ خپل نوټډ فیمیل سپیکر صرف راوړو چې موږ دنیا ته دا وخایو چې زموږ پښتنې خزي پښتنې مېرمنې هم په هر فیلډ کې هر ورک اف لایف کې وګ په وګ کار کوي.
غونډه کې ګډون لرونکي د پښتو ژبې زنانه شاعرې سلمى شاهین ویناوه چې غنی خان د امن او مینې شاعر وو، او نه صرف په شاعرۍ کې بلکې د هغه په مصوره کې هم د امن او مینې پیغام جوت دی.
هغه خو د بیوټي د عشق او د رومانټیسیزم د شاعرو د چې د نن کوم سیمینار او شو او کوم خبرې پکې شوې ده، نو هغه کې د کتاب ګوره نو هغه کې اړو دا خبره دا شتر تفریق واه است د خزه د سړې ده ایکول د انسانانو خبرې کړي ده.
د پښتون ځوان کل پرمختګ لپاره کارکون کې سماجی کارکونه ګلاله اسماعیل ویناوه چې غنی خان مدام د پښتنو د ترقې او د یووالي سوچ کړي وو، او پښتنو ته زیان رسوونکي عناصر یې په خپله شاعرۍ کې په ګوته کړي دي. هغې زیاته کړه،
د یو جنۍ د زنانه په حیثیت باندې زما لپاره غنی خان ډېر اهم دی، ځکه چې هغه په خپل شاعري کې ښځې ته د مور په حیثیت باندې کتلي دي، هغه ورته د ښایست په حیثیت باندې کتلي دي، هغه ورته د یو خیال کولو په حیثیت باندې کتلي دي، هغه د ښځې حسن ستایل دی، هغه د ښځې اهمیت ستایل دی. او د دې نه علاوه زما لپاره هغه ځکه اهم دی چې زه د یو پښتون قومي سیم، او هغه د پښتنو لپاره ډېر غټ سوچ کړی، او هغه غوښتل چې پښتانه د ترقي
یاد دیوی چې پر روان کال کې د غنی خان بابا د زیږنې سل کاله پوره کېدو باندې د جشن لمانځلو لپاره د فکر تړون په نوم جوړ شوې ټولنې 2014 کال د غنی خان بابا په نوم د لمانځلو اعلان کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
او سم لسنمه پجې کې دون کې د خبرونو لنډیز باورو، د خبرونو د لنډیز وروسته به تاسو ته یو شمېر رپورټونه اورو، او سره په باختر ستوري د کلتوري پروګرام هم په پای کې وړاندې کوو. خو راځي له فرخنده وزیره د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ولی دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخ عملیات پیلولی شي که چیرې طالبانو د جنگ بندۍ خلاف ورزي وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو یو سلویښتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د رپورټونو له مخې د سند صوبې په تر دشته کې د نمونیا او خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی یره سرګندوي دغه شمېره زیاتېدلی شي. د اروپایي اتحادیې مشره کیترین آشتن وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره یوه څارونکې ډله دغه هیواد ته استوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبن وایي افغان حکومت ښځو ته په درنسترګا نګوري او پر خزو د جنسي تیریو او نورو اخلاقی جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د خزو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې نن په دې حواله په مختلفو خارونو کې د خزو په حقونو او مسلو به مختلف پروګرامونه هم ترسره کیږي. د ملیزیا هوایی کمپنۍ وایي دوی د خپل یو جاز سره چې 209 کسان پکې سپاره وو رابطه پرې شوې. دوی زیاتوي د هوایی ټرافیک د کنټرولر د هغه جاز سره رابطه پرې شوې ده چې د کوالالمپور بیجنګ ته روان وو. په دغه الوتکه کې 228 مسافر او 12 تجاز عمله وه. روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته څه غلط ګام پورته کولو خلاف خبرداری ورکړی، د کوم له وجې چې د دواړو هیوادونو تعلقات خرابېدلی شي. او د تهران د اټمي پروګرام یو مرکچی وایي له شپږو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د روانې اونۍ خبرې ګټورې وې.
فرخنده وزیر و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي، د مشال ریډیو خبریال له اسلام آباد په دې اړه رپورټ لري.
نن جنگ ورځ پاڼه خپل ادارې کې وایي چې د امن لپاره د مذاکراتي کمیټو غړو د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي دي چې پکې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو، د ترهګرۍ پیښو ودرولو او ترهګرۍ پیښو کې ککړ کسان په ګوته کولو په شمول یو شمېر چارو باندې غور وشو. ادارې وړاندې لیکي چې دې ملاقات کې لټولو اهمه فیصله د طالبانو سره خفیه مذاکرات شروع کول دي، او دغه رنګ د طالبانو سره مذاکرات ښه جوړول لپاره یو بل پارلیمانی کمیټی به هم جوړولې شي چې پکې به وفاقي حکومت، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د پوز نه به پکې یو نماینده شامل وي. د ادارې په وینا چې د خفیه مذاکراتو لړکی د پاکستان د تجزیه کارانو دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. یو وایي چې دا د خفیه وکړل شي، ولې بیا بل ډله وایي چې د ملک د سلامتۍ لړکی ټول ولس خبرول ډیر ضروری دي، او دې لړکی مخالف ډلې هم اعتماد کې اغستل په کامی کټو کې دي. ادریه کی وای چی بہرحال مذاکرات خفیہ ساتل او دی کی پوسٹ شاملول لڑکی ډیر د سوچ او فکر نکار اغستل پکار دی، او دا چی اوس هم حکومت غواړي چی مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او امن پزی شي. نو دا سی کی نه واضح حکومت لا بلکې طالبانو لا هم د نرمۍ خود نه پکار دا، او باید چی دوانه ډلې د مذاکرات لړکی ټول خندان لری کړي او د ملک کې یو وار بیا امن پزی شي. بل پلو د پیښور نخبریدون کې مشرک ورسپان خپل ادریه کې لیکي چی د وفاقي حکومت لخوا شمالی وزیرستان لپاره د بنیادی سہولتونو د پیکج لا عمله با د دغزې اولستا سنا سا خېګړ ورسی. ادارې وړاندې لیکي چې د لړکی حکومت د شمالی وزیرستان اولست لپاره لس ارب روپۍ بیل کړي دي، او دې کې با د سړکونو او اسکولونو د تعمیر نه علاوه بیروزګار ځوانانو ته بی د سود قرضې هم ورکول شي. ادارې زیاتوي چې دا خو د حکومت لخوا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د وزیرستان خلکو ته هم خپل پام راوګرځولو، ځکه چې د فاټا اولس ډیر ځپلې شوی دی او د تیرو لس دولسو کالو راهیسې د جنگ له وجې د دغه ځای کاروبارونه او تعلیمي ادارې تباه شوي دي. ادارې اخیر کې وایي حکومت له خپلو منصوبو شروع کولو سره سره بهر ملکی د خیر ښېګړو ادارو سره هم رابطې کول پکار دي چې قبایلي سیمو کې د خیر ښېګړې کارونه وکړل شي، ځکه چې وزیرستان کې په معاشرتي او معاشي دواړو څانګو کې د خصوصي توجه ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په اسلام آباد کې په وروستیو بمی چاودنو وروسته په عدالتونو کې د لګول سو گیټونو په حق لیکلي چې تر اوسه لا هم غیر فعال دي. پر خلاص انجلس ټایمز رسپانې لیکي امریکایي فوج د زیارت په ورځ په افغانستان کې په غلطي سره د سبي هوائي برید په اړه له هیواده بخښنه غوښتې ده. د دې تفصیل به له ملیحا مرزاده واورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اسلام آباد د ایف 8 په کچرو کې د بمی چاودنې وروسته په دوه اویا غنټو کې دننه د اسلام آباد انتظامیه د عدالتونو د حفاظت لپاره سی سی ټی وی کیمرې او د چیکینګ گیټونه نصب کړل، خو رسپانه لیکي یو ستونزه اوس هم موجوده ده چې د نیمو نه زیات گیټونه کار نه کوي. دا سخکاری چې د اعلی عدالت لخوا په ورکړل شوی مهلت کې دننه د کار کولو په تادی کې انتظامیه معیار ته پام نه دی کړی. که څه هم کیمرې او گیټونه په ورکړل شوی وخت کې دننه ولګیدل، خو بیا د غلطه د بجلی د کنیکشن ستونزه هم موجوده ده. دغه کمی د پوره کولو لپاره د اسلام آباد پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي په دریو غیر فعاله دروازو د هر راتلونکي کس ته چیکینګ لپاره تعینات شوی دي. په دوی کې یو پولیس چارواکي ویلي چې د ټیکنیشن له امله دروازه غیر فعاله ده. د اسلام آباد انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسپانې ته ویلي دي چې دا یو لویا علاقه ده او انتظامیه لپاره د غلطه د بجلی کنیکشن لګول ګران دي. دغه چارواکي ویل چې عدالت د دریو گیټونو لپاره بجلی ورکړې ده. عدالت ته یو تلونکی کس متین خان رسپانې ته ویل چې حیران دی، د دغه المیې پس اوس هم د انتظامیه په کار کې نیمګړتیاوې دي او لا هم دروازې فعال نه دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي امریکایي پوسټ د زیارت په ورځ په خطا کې د افغان پوسټ په چیک پوسټ په هوایي برید خفګان سرګند کړي. په دغه پیښه کې 15 افغان سرتېري ووژل شو او تر اویا پورې ژوبل شو. د افغانستان په شرقي ولایت لوګر کې یاد هوایي برید چې امریکایي پوځي چارواکي یو بدمرغه پیښه بولي، په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکایي او افغان چارواکي د هغه رازینامې په حکله اختلافات لري چې د روان کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو له موجودیت سره تعلق لري. خو ولسمشر حامد کرزي د زیارت تپېخې په غبرګون کې پر دې عمل ښودلو کې ډېر سخت نو، چې د سریلانکا د دورې په وخت کې خبریالانو ته وویل د واقعي تحقیق روان دي. نوموړي په فوري توګه نړیوال ځواکونه ونه غندل او زیاته کړه چې نیټو په خپله د غلطۍ اعتراف کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خبره نیټو ورته ویلي چې د یادې مسلې تحقیقات پکوي او وروسته به پرې خبرې کوي. رسپانه لیکي د کرزي لخوا د فشار له امله امریکایي پوځي چارواکو په خاصه توګه په رهایشي سیمو کې د هوایي بریدونو استعمال کم کړی دی. که څه هم افغان پوځ وایي چې له طالب وسلوالو سره په جګړه کې ورته د امریکایي هوایي طاقت ضرورت وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اروپا ټولنه وایي د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارن لپاره به د هیواد ته څارونکي ورستوي. دا چې څارونکي به په څه شمیر کې وي، تفصیل به د فرانس پرس خبري ایجنسی په ریپورت کې لجانا قال کوزي واورو.
اروپایي اتحادیې د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې د راتلونکي میاشتې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند هیواد استازی تیس برمن کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویل په افغانستان کې انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د سیاسي قدرت انتقال ته لار هواروي. آشتن په ویلامي کې ویلي افغانستان ته د اروپایي اتحادیې څارونکو ډله به په خپل نوبت ډاډ حاصل کړي چې انتخابات به اعتبار پراخ او د امکان تر حده شفاف دي. اروپایي اتحادیې هم ویلي چې څارونکو ته د افغان حکومت لخوا بلنه ورکړل شوې ده. فرانس پرس خبري اژانس لیکي ناتوز واکونو پتهلی چې دروان کال په پای کې افغانستان اوزی او یو محدود شمیر اسکر به د افغان واکونو دروزنی او مرستې په مقصد پاتوي. دا اندېښنې هم شته چې طالبان فرصت ته ګوري او د ناتوز واکونو د وتلو په صورت کې ممکن حملو ته زور ورکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید بشري حقوقو ته د خپلو کمپنونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته او د مهمې سپارښتنې کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د شګڼې لپاره مهمې بلل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې په تیرو څه د باندې درو لسیزو کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت ختمول، د بیان د ازادي یقیني کول او نورې سپارښتنې هم شامل دي. احمد تکل په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې لسیرونکي هوري مصدق سره مرکه کړي چې تاسو په امر تر راغلسو.
میرمن مصدق، څه باعث شول چې تاسو دا بیان خپور کړ او په دې کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو د غوښتنه وکړه چې بشري حقوقو ته د خپلو کمپاینونو په د اجنډا په سر کې ځای ورکړي؟ آیا دا موضوع تاسو د دوی په کمپاینونو کې نه ولیدلې؟
متاسفانه نه، ځکه چې تقریبا یو میاشتې راپدې خوا چې د کاندیدانو د خپل کمپاینونه شروع کړي ده، د دې کمپاینونه متاسفانه د بشري حقونو او هغه فقرې چې موږ د خپل برنامې دوی ته یادونه کړې ده، متاسفانه دوی کومه برنامه نه لري، دوی دې لپاره کوم تعهد نه لري او موږ دا مشکل ولیدل. د دې عمله موږ د دې برنامه خپور کړ.
اما په پینځو کلونو کې میرمن مصدق، تاسو څه تمه لرئ چې هغه کار به وشي چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو او نړیوالې ټولنې په موجودیت کې ونه شو؟
زموږ هیله هم دا ده، ځکه چې تقریبا د 14 کال راپه دې خوا متاسفانه ولسمشر حامد کرزی او د هغه مرستیالان او ټیم متاسفانه داسې یو کوم تمایل نه درلود چې د بشري حقونو باید په افغانستان کې ټینګار وشي. د دې په خاطر زموږ هیله هم دا ده چې د نوي ولسمشر په افغانستان کې باید داسې یو تعهد کړي چې د دې برنامه باید هرومرو اجرا بشي او افغان خلک د زورولو او بشري حقوقو مشکلات باید پای ته ورسوي. خو زموږ نظر هم دا دی چې متاسفانه د دیالس کالو راپریخه ولسمشر حامد کرزی او د هغه ټیم داسې کوم تمایل نه درلود، ځکه چې د ولسمشر حامد کرزی د ټیم په شکل کې هغه اشخاص چې موجود دي، دوی هغه اشخاص دي چې د بشري حقوقو د سرغړونو سره شریک دي یا متهم دي. زموږ هیله دا ده چې نوی ولسمشر کولای شي چې دا برنامه داسې مشکل هم نه دی که تمایل سیاسي موجود وي، زموږ په نظر کې دا برنامه هرو به مرو اجرا وشي.
عمدترین موضوعات چې تاسو غواړئ د کاندیدانو په کمپاینونو کې وای اوري د بشري حقوقو په اړه کوم دي؟ تر ټولو عمده اندېښنې تاسو کوم دي؟
تر ټولو عمده اندېښنې یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ده. موږ غواړو چې نوی ولسمشر باید د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ باید وساتي. دوهمه د ملکی افرادو د تلفاتو، دریمه د ښځو حقوقو د اجازه کولو مسله ده، د بیزای شوی خلکو مسله ده، اعدامونه یو بل مسله ده، او همدارنګه د انتقالي عدالت هم یو مهمه مسله ده.
د افغانستان کې د بخښنې د نړیوال سازمان استازي حوریه مصدق و چې له احمد تکل سره خبرې کولې. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په ځای ډول جوړ شوی بمی موادو باندې یو رپورت جوړ کړی چې وايي افغان ملي اردو او پولیس لا هم د دې بمی موادو پر ضد په مبارزه بوخت دي. ورځپاڼه وايي د دې ډول بمی موادو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ځواکونه د سامان والاتو او روزونکو شمیر زیاتوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغان ملي اردو په روزنه او په سامان او آلات سنبالولو باندې په عربونو ډالر لګولي، خو دوی لا اوس هم هڅه کوي چې افغانان دې ته تیار کړي چې د خپل لوی دشمن یعنی په ځای ډول د جوړو بمی موادو پر ضد مبارزې ته تیار کړي. د ورځپاڼې په خبره امریکا اوس د دې ډول بمی موادو پر ضد تربیت او سامان او آلات د زیاتولو پر پروګرام کار کوي، خو د رپورټ په وینا د ائتلافي ځواکونو دغه هڅې له ځینو پیچلتیا او سر مخامخ دي چې پکې یو وجه د تعلیم د نشټوالي زیاته شره او د خوندیکونکو سامانونو په ویش کې اوروالی دی. د دې ترڅنګ رپورټ زیاتوي چې په ځای ډول بمی موادو پر ضد د افغان ځواکونو د روزلو پلان ته تکان هغه وخت ورسېدی کله چې ولسمشر حامد کرزی له دوه اړخیز امنیت تړون لاسلیک کولو انکار وکړي. ورسپانه د افغان ملي اردو له قوله وایي چې دوی ته 80% مرګ ژوبله د سړک د غاړې د اوښدل سو بمونو له لاسه رسیدلې دی. واشنگتن پوسټ د امریکایي فوج د اعدادو شمار په حواله سره وایي تیر کال 1,300 افغان عسکر وژل شوي او شاوخوا 6,000 ټپیان شوي وو. دا شان په مجموعي توګه څومره افغان پولیس وژل شوي په هغو کې د سړک د غاړې د اېښودل سو بمونو کې د وژنو شمیر زیات دی. دا ډول ملګری ملتونه وایي د دې بمی وادو له وجې تیر کال 912 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 2,000 ژوبل شوي وو. واشنگتن پوسټ وایي د امریکا له لوري د سړک د غاړې د شخ کړل سو ماینونو پر ضد تربیت او سامان او آلات ورکولو پروګرام تیر کال شروع شوی وو. تیر کال په اکتوبر کې امریکایي پوځ د بمی موادو له منځه وړلو لپاره ماهران یا متخصصین افغانستان ته لیږلي وو چې د افغان عسکرو تربیت وکړي. هم په عین حال کې افغان عسکرو 6,000 سامان او آلات هم ترلاسه کړل. میجر جنرل ډینجی ملنر چې په افغانستان کې د نیټو روزنې څاري ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې اتحادي ځواکونو د بمی موادو د ناکاره کولو لپاره د 328 ډلو په جوړولو کې د افغان فوج او پولیسو مرسته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي وایي افغان ځواکونه هر ورځ له 500 څخه واخلي بیا تر 15 پورې ماینونه ناکاره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اوري. دا غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. اوس هم درته ونیڅ پروګرام د بختل ستوري وړاندې کوو. اسوازومت عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې و په جلال آباد کې د امن تر سرلیک لاندې د خزینه او نارینه و د یوې ګډې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د ځوان شاعر او لیکوال طاهر ځلان د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د پېښور کباړي بازار کې د سندرغاړو په روزګار هم یو ریپورت ولرو. سره له دې چې په جلال آباد کې بیلابیلې فرهنګي او ادبي ټولنې په فعالیت بوختې دي چې هفتواری 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې جوړوي، خو ځینې مدني او خیریه ټولنې هم کله ناکله په ځینو مناسبتونو مشاعرې جوړوي. د ابرار په نوم یوه خیریه ټولنه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ وخت ناوخت مشاعرې جوړوي چې سږکال یې د امن په تړاو په کونړ، لغمان او ننګرهار کې بیلابیلې مشاعرې جوړې کړې وي چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. میشتی په دوران کې ابرار خیریه ټولنې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د سولې تر سرلیک لاندې د شاعرانو ترمنځ د سیالیو بیلابیلې مشاعرې جوړې کړې وي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د یادو ولایتونو د بریالیو ښځینه او نارینه شاعرانو ګډه مشاعره په جلال آباد ښار کې جوړه کړې وه چې د سولې په تړاو یې د شعرونو په سیالۍ کې د ارزونې د ټیم له اړخه درې تنه شاعران د لومړۍ، دویمې او درېیمې درجې په توګه په ډالیو او جایزو ونمانځل. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د سولې سره تړلي موضوعاتو باندې شعرونه او نظمونه وویل. چې د سوتنو د شیرونو نمونی ستاسو په وړاندې کدو.
دا لختی لختی نه حق بهول د وینو بس دی پر اختیاک مسلمان تو یول د وینو بس دی ستا قسم دی به هم دومره خرڅول د وینو بس دی خدای ته وګوره راغلی دلته سولا هلته سولا راځه هر چا د منلی دلته سولا هلته سولا
زمونږ سترګې د یو داسې سبا لارې ساري چې ماشومان له کوره وځي میندې نه وایي چې زوی به مې چېرته څنګه څنګه خدای څنګه به شي هغه په ښځړه کلمه لباتا زده کړي او په کتابونو کې د ژوند لومړۍ معنا زده کړي او په وړه ژبه نامه د خپل مولا زده کړي.
راشه سولې راشه ته زمونږ د کلي خانه شه ته زمونږ د زړه د کابی هورا خرامانه شه ځان چې څومره ګران دی همدغسې په مونږ ګرانه شه تا باندې باور لرو په تا مو عقیده ده
د مشاعرې د سیالۍ د ارزونې لپاره د ننګرهار پوهنتون له درې تنو استادانو هر یو استاد سید غنی غنی استاد محمد ابراهیم امکار او استاد محمد داود وپا ټاکل شوي ول. استاد محمد داود وپا د شاعرانو ترمنځ د سیالۍ او مشاعرې جوړېدل د شاعرانو د شعري استعداد د لوړولو غوره لار وګڼله.
زه فکر کوم چې دغسې مشاعرې چې په هغې کې یو ډول د ځوانو شاعرانو ترمنځ سیالي هم مطرح وي او بیا د محتوا له پلوه هم وطن ته ګټور وي چې هغه نن سبا په افغانستان کې سولې مسله ډېره زیاته مطرح او ضرور ده. نو دا مشاعره چې د سولې په ارتباط وه د امن په ارتباط وه نو زما خیال دی چې هم موضوع ډېره ښه وه هم د شاعرانو د تشویق او هڅونې لپاره ډېره ضرور وه.
د خوشحال دوراني په نوم یو تنځوان شاعر خوشحاله و چې په لومړي ځل یې ګڼ شمېر کې ښځینه شاعرانې واورېدلې.
د دې مشاعرې کومه ساحه چې وه خویندې ورونه سره ګډ ناست وه د خویندو شعرونه چې ما واورېده ډېر ښه وه. ما هېڅ داسې فکر نه کوه چې په ننګرهار کې د دومره ښځینه شاعرانې دغسې مشاعرې جوړول ډېر ښه دي. زه فکر کوم چې د بیا رغونې نه موږ سولې ته ډېر اړتیا لرو.
دغې مشاعرې ته په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو سربېره د شعرونو ښځینه او نارینه مینوال هم بلل شوي ول چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده. باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو لزوان شاعر طاهر ځلان سره په مرکه کې اورېدلې وی چې نوموړي په لره او بره پښتونخوا کې ګڼو ادبي ټولنو کې ناسته کړې او د وسني اثر له نوموتو شاعرانو سره یې راشه درشه هم پاللې ده. دا چې په ادبي غونډو کې له ناستې ولاړې ورته څه فیض حاصل شوی د مرکی په دویمه برخه کې به سره واورو.
تاسو خو ماشاءالله د ډیرو خو ادبي هسته او سرناستې پاستې کړې دي او مغل ته په کوهاټ کې د ډیرو ادبي غونډو افتخار در په برخه شوی دی چې ګډون مو پکې کړی دی فعالیتونه مو پکې کړي دي. د شعر په برخه کې مو کومه مجموعه چاپ کړې ده؟
د شعر په برخه کې زما خپل دوه شعري ټولګې چاپ شوې دي. یو په 2003 کال کې عمل ته په کوزه پښتونخوا کې وم چې د خوشبو نه ویني د رنگونو څخه په نوم باندې لومړی ټولګه چاپ کړله. هغه ټولګه باندې یعنی زما د عمر زما د لومړی کتاب په نسبت باندې چې یعنی لومړی کار مې د ډیرو خوخو مشرانو شاعرانو لیکنې پیراله ډیره هغه څه چې زما په شاعري کې وغیرہ تر خوانه کړل او پډاګي کړل. ځنه لیکوالو یو شمیر وکی چې کما ورته پاملرنه نه وکړي غیر ته په ګوته کړل. همدا و چې د ډیر لیکنې ما ولوستلې زما په ذهن کې د خپل شاعري په اړه باندې یو تصور جوړ شو چې زه څه ډول شاعري مو څه ډول شاعري باید وکم. نو بیا هغه مثبت کوم خودنه چې هغه راته کړی په هغه مې کار وکړ. په نتیجه کې بیا په 2012 کال کې زنه نوې شاعري مې چمتو کړې وه چې هغه مې لپه کې رڼا په نوم باندې چاپ کړله.
د شعر نه علاوه نثر کې هم تاسو لیکل کړي؟
دغه په تیرو دیارلسو کلونو کې چې ما د څومره مطالعه کړې وه د پښتو شاعرۍ بالخصوص د غزل سره زما ډېره مینه وه. د غزل په اړه مې چې څومره مطالعه کړې وه دغه مطالعه ته ما یو لیکلې بڼه ورکړله او په کتاب کې مې راټوله کړله. د بېلابېلو شاعرانو د شعر هغه محاسن او خوبیان چې کومې وي هغه مې په ډاګه کړلې چې پلانکي شعر په غزل کې دا خوبي لري د پلانکي دا ډول سټایل دی. په غزل کې مثلا د انځور ارزښت څه دی مثلا په غزل کې د علامت ارزښت او اهمیت څه دی یا مثلا تصوف او غزل دغه موضوعات باندې بیا لیکنې وکړلې او د خپلې مطالعې په رڼا کې مې د پښتو غزل تنقیدي جاج واخیست چې په 2012 کې دا کتاب له چاپه راووت.
دغه تنقیدي جاج نه علاوه نور هنري نثر ته هم تمکې لیکي کله سلندي کیسی لیکي ادبی پرچی لیکي یا ناول مو لیکلې یا ورته خیال لري کنه
یو څه لندي کیسی مې لیکلې دي هغه به ان شاء الله یو وخت لچا پرهوزی دغه کیسو تماچ نوم ورکړه ده د نیمې پیړۍ لټون او ان شاء الله ز چې څومره فکر کوم هغه به په پښتو کیسه کې یو نوې رنگ ولري مخالفتونه به مر سره خلکو کې ما ز چې څومره مطمئنه ما د خپل کیسو په اړه باندې هغه به په پښتو لند کیسه کې ډیر وخرسته یو نوې رنگي
مثلا نوې رنگ سو داسي علامتي کیسی دي
علامت په پښتو کې وسی یو څه زور شوی دی زیاتره ما کیفیتي کیسی لیکلې دي مثلا د یو انسان په توګه یو انسان د وی پیخه په وخت د کم ډول کیفیت سره مخ کیږي یا مثلا درونی ستونزه لکه بل د غنن سبا مونږ پښتانه چي کوزو بارا زمونږ او یا اتیا فیصد ستونزې چې دی هغه د رواني یا نفسیتی مشکلات دي ما په دغه کیسو کې کوشش دا کړی دی چې د نن دور د انسان نفسیات راخکاره کړل شم
که یو کیسه راته داسې په لنډه توګه تشریح کړي
یو کیسه مثلا د ورانی څیرې په نوم باندې یو لنډه کیسه مالیکلې په دې کیسه کې یو کریکټر چې هغه ډیر تعلیم یافته سړی هغه په پونتون کې درس ورکوي خو په دغه سیمه کې چې هغه کوم موسیری ما یو خیالي سیمه یا یو قصبه جوړه کړې د خپل ځان ته په دغه سیمه کې چې دی اوسیږي دلته ډیر انتشار او سیاسي حالات خراب شو ورسته ورځې قتل او د غارت دام ډیر شي نو د دې پروفیسر چې د دې نظریه دی چې باید نور دغه د نسل دراوړلو سلسله باید بند شي او نور باید خلک نوې نسل ونوړي تر څو چې دغه چاپیریال او دغه ماحول جوړ شوی نه وي ځکه که نوې نسل راځي هغه په همدې ماحول کې رستریږي او هغه هم په دا ډول غیر انساني کارونو باندې روږدي کیږي خو د دې سره نور د پونتون پروفیسران چې دی غور سره مخالفت کوي وای چې نه د انسانيت دغه سلسله چې دا بند نشي په نتیجه کې دا د احتجاج په تور باندې د قصبه پریدي او زی ځنګل ته په ځنګل کې دا ډیر زیات وخت دی چې کله دې په دې باندې پوښتنه چې زتلم زمانه روسه د خلکو مبارزه کړي دا او د وطن یا د کوم سیمه کې چې انتشار دی د منځ وړي دي او خلک لګي دي تعلیمونه کوي خلک ډیر خوشاله سوکاله کې ژوند کوي نو دا بیا ځان سره وای چې زما دغه د ری دوران دل لامل دا و چې ما خلق پرې خدل او زلاړه ما د خلکو نه فرار وک د ټولنې منځ کې پاتې نه شوم چې زاغو اصلاح کم بلکې ما لاغو نه فرار وک په نتیجه کې ز د حیوان په ډول شوم او د کسبه چې د انسانيت علامه درجې ته ورسېدل ډېر خسو کال ژوند لري
باختر ستوری ګرانو مینوالو د پیښور قصه خوانی بازار تر شا کباړی بازار کنن سبا د دویم لاس د موبایلونو په مارکیټ مشهور دی ورسره د هالین هوټل په نوم یو بلډینګ کې سندرغاړو دیری هم نیولی چې په لزګونو ځوان سندرغاړي پکې دیره دي او د محفلونو او خادیو لاری ساری دا چې د پښتونخوا په خاوره او سنیو کړکیچنو حالاتو د دوی په کار سرنګ اغیز شیندلې لسو تنو سندرغاړو سره مو خبرې په دغه رپورت کې راټولې کړې دي د ساز او سرود دا نغمه د پیښور کباړی بازار کې د هالین هوټل څخه راوځي چرته چې د پښتو محلي سندرغاړو ډیری نیولي او د خپلو مینوالو لاري ساري په دغه سندرغاړو کې یو هم شاه جهان دی چې له خپلې هنري ډلې سره په ودونو او محفلونو ګرځي نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په ډاډه زړه هر چېرته پروګرامونو ته زړه نښه کوي
مونږ خو داسې وو چې په مخکې خو پروګرامونه مونږ هر چېرته تلو اطراف ته به هم تلو بازار کې به هم تلو زمونږ مینوال اوس هم شته خو ولې چې وخت شریعت خراب دی نو هر ځای ته مونږ زړه نښه کوو نو اوس هم دا ښار کې دننه دا هوټلونو کې پروګرامونه یا قطرې پنجاب خواته پروګرامونه زمونږ پښتانه هلته پراته لي ډېر هم هغې خواته ښه په شوق باندې ځو پېښور کې هم ښار کې دننه لکه رایو سو علاقې دي محدود چې دا شریعت پکې برابر دی او اورېدونکي هم پکې شته ښه مینوال تر کومه حده پورې زمونږ زړه غواړي لکه مونږ ته معلوم دی چې دې ځای پورې سب مشکل مونږ ته نشته
نخه پمینه زو
د شیر بدین په نوم یو بل تن سندرغاړی وای چې د بدن نه لوجه کاروبار په ټپه ولاړ دی.
دومره په کاروبار باندې دومره سارت پریوتې دی چې موږ چاته پروګرام لمزونو په دې سوچ کې یو چې رمغه یا روغ راځي بن راز زموږ کوټه نشته زموږ پوله نشته زموږ دا پټه هم دا پولم دا په دې فن باندې موږ بچیم ساتو خدای ساتي په دې فن باندې کوم دې موږ ډیرم ساتو آیا که مطلب دا دی چې نه غواړي نو بس کوټ دې بند کې به موږ هم بس یو روزګار ټټکی به چلو یا بس دنو موږ دې فن کې اول ما چې کوم دې 35 سال ما دا فیډو کو په دې 50 شګالو کې ما ته د حکومت د کور نه 50 روپۍ نه دی ملو شي موږ دا سوچ کوو سهار پن کار دا سوچ کوو چې یادې خدای دې ملک کې امن راوړي او کوم امن نه موږ دې مل نه هجرت کوو.
کله چې مول شیر بدین څخه د سندرې ویلو غوښتنه وکړه نو هغه په دغه سرو کې شونډې پرانستې.
مسافر لدان چوکو ناراضی خوبنا
کباړی بازار کې راټول شوی سندرغاړي وایي چې د بدمنۍ له وجې اوس دوی کلو او بانډو ته نه غوښتل کېږي او که وغوښتل شي هم دوی به تګ ته زړه کړی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
که پښتو وایې مشال ریډیو واره.